و در مورد مشکلات آنها نیز صحبت میکند. اما نشریه بعد از بررسی راه‌های مختلف اکمالاتی به این نتیجه میرسد که با وصف حملات بر کاروان‌های نظامی در راه‌های پاکستان، باز هم راه‌های این کشور برای اکمال قوای خارجی در افغانستان انتخاب اول است، زیرا حداقل اردوی این کشور تلاش دارد که امنیت این راه‌ها را حفظ نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، با پایان مجله‌های خبری اول روز از رادیو آزادی رسیدین. توجه کنید به برنامه یک ساعته که برنامه نخست را همکارم حسیبه شهید پیشکش میکند.
ډیره مننه مالیه جان درنو اوریدونکو د خپل قربانی حسیب شهید سلامونه بیا هم ومنید. سحر اته بچی شوی په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبری راپورونو ترڅنګ د انتخاباتو په اړه ځنګړي راپورونه او د ازادۍ په سپو کې د پروګرام چې 13 ورځ مو په ژوندۍ بڼه واوري دی به برخه تکرار اوري. خو په پیل کې به د دې ساعت خبرونه واورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په پیل کې په موکړه د مهمو خبرونو سرخطونه ته. د امریکا پوز اعلان کړی چې د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنکړل شي. ملګري ملتونه وایي چې د سوات د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره بودیجه نه لري. او د اروپایي ټولنې مشرانو د اروپایي کمیسیون د مشر په توګه د 2015 دورې لپاره د خوزې مانویل باروسو د ټاکنې ملاتړ کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا پاوز اعلان کړی چې د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنکړل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن وویل چې امریکایي سرتیرو د بالا بلوک په پیښه کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې سم او مناسب چلند کړی. ښاغلی مولن چې د امریکا د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبري غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټ سره په ګډه خبرې کولې، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته به د ډیسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور وشي کنه، وویل لږ تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د والي ویاند کوچی ناصري وایي نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپیرې ولسوالۍ په سپین کلي نومي سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچی زیاته کړه چې په دې یو ساعته نښته کې د برید کوونکو د ډلې 20 تنه مړه او ټپیان او 15 تنه یې ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت منلی، خو ویلی دي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتیري وژلي او د هغو څلور رینجر موټر یې ویجاړ کړي دي. سیمه ییز چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. په بامیان ولایت کې د آغا خان بنیاد لخوا د هوټلونو د کارکوونکو لپاره د یوې روزنیزې دورې لومړی پړاو پرانستل شو. د دغه بنیاد مسؤول ښاغلی جواد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې روزنیز پروګرام په لومړي پړاو کې له 30 زیاتو په خونکو او ګرسونانو ته زده کړې ورکول کیږي. بامیان هغه ولایت دی چې هر کال په زرګونو تنه سیلانیان او توریستان له تاریخي ځایونو څخه کتنه کوي. په کندوز کې د مری سټوپس په نامه د یوې بهرنۍ کرنیزې مؤسسې څلور کسه کارکوونکي پرون د ماین په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د کندوز ولایت د امنیت آمر عبدالرحمن اقتاش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون سهار د کندوز ښار په 10 کیلومترۍ کې د کندوز قلایزال په لاره کې پیښه شوه چې د نوموړي په وینا څلور کسه پکې ټپیان شول او د دوی موټر هم ویجاړ شو. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست او ویې ویل په دې پیښه کې څلور افغان سرتیري وژلي دي. سیمه ییز چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغو ښوونځیو په پرانیستو سره وروسته له څلورو کلونو یو ځل بیا د دې ولایت د چرچینو ولسوالۍ 600 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوه. له دې وزارت څخه په یوه بله خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په غزنی ولایت کې هم دوه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شوي. د پوهنې د وزارت په وینا په دې وروستیو کې له 603 ښوونځیو څخه چې د بېلابېلو وجو له امله تړل شوی دی، 211 خوانځي بیرته پرانستل شوی دی. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګری ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم مارتین موګوانیا پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې بې ځایه شویو کورنیو د سیمې لهغو خلکو پر اوګو دروند اقتصادي بارې ښیي چې دوی ته یې ځای ورکړی. دا وویل چې ملګری ملتونه د سوات د نږدې 2 میلیونه بې ځایه شویو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. ټاکل شوی ده چې د ایران ستر مذهبي مشر نن په تهران کې د جمعې د لمانځه تر امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر بحران هم خبرې وکړي. آیت الله علي خامنهای له دې مخکې د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې له مظاهرو لاس واخلي او د سخت دریزي احمدي نژاد ملاتړ وکړي، خو د احمدي نژاد د سیال میرحسین موسوي پلویانو د خامنهای له دې غوښتنې او د امنیتی ځواکونو له مخنیوي سره سره د شپږو ورځو لپاره خپلو اعتراضي مظاهرو ته دوام ورکړی. مظاهره چان وایي د تېرې جمعې د ورځې په انتخاباتو کې درغلي شوې او غواړي دا انتخابات له سره وشي. تېره ورځ هم له لسګونو زرو کسانو مظاهرې وکړې او په ترڅ کې د هغو کسانو فاتحه هم واخیسته چې په دې مظاهرو کې ووژل شول. دولتي رسنۍ د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنه ښیي. د اروپای ټولنې مشرانو له خوزې مانوئل باروسو څخه چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري کوي خپل ملاتړ اعلان کړ. د سویډن صدر اعظم فریدریک راینفیلډ چې هیواد به یې په د اروپایي ټولنې دورې ریاست په راتلونکې اونۍ کې په غاړه واخلي وویل د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د رایو په اکثریت له باروسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د باروسو ټاکنه لا هم د اروپایي پارلمان تصویب ته اړتیا لري. 53 کلن پرتګالی باروسو محافظه کار سیاستمدار دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د اروپایي کمیسیون مشري په غاړه لري. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. دا فضایي بیړۍ چې 2 فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضایي بیړیو د کېناستو لپاره د مناسبو ځایونو د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکو احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو تحقیقاتو په مقصد په اکتوبر کې فضا ته واستول شي او له دې سفینې سره به یو ځای شي. دا او تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
اته بجې او 8 دقیقې شوې په روانه خبرونه کې. و باورې شه د امریکا پوزي مشان وایي چې د فرا ولایت په بالا بلوک لسوالې کې پر ملکی وګړو د 100 اونۍ مخکې هوایي حمله عاملانو ته به جزا ورنکړل شي. په یو مطلب کې وعده هم باورې شه نظر شمیرونو خودل چې حامد کرزی د زمري د 9 نیټې په انتخاباتو کې لخپل رقیبانو مخکې دي. افغان افسران د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د روزنې د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته تللي دا به په یو راپور کې باورې. لدی به هم خبر شي چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د څوکۍ لپاره کاندید ډاکټر عبد الله وای کده ولسمشر شي نور ریاستي نظام به په پارلماني نظام بدل کړي. کو وخت سره پاتې شو نور سیمه ز کورونی راپورونه هم خبرو او په پای کې به د ازادي په سپو کې د پروګرام یو برخه خبره کړو چې 13 ورځې مو په ژوندۍ بناوري دی. را سره اوسئ. را به شو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا پوزي مشان وایي چې د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د 100 اونۍ مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنکړل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی ډیرستیس امیرالبحر مایک مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکلوروي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی ډیرستیس امیرالبحر مایک مولن
د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کیږي کنه، وویل لږ تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلې چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. ښاغلی مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ پر ګراني کلي په بمبارۍ کې چې په تیرو اوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. 140 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دوی د تحقیقاتو له مخې په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمېره د 10 او 15 ترمنځ ده، په داسې حال کې چې د وژل شویو طالبانو شمېر له 80 تر 95 پورې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بالا بلوک په بمبارۍ کې 9 ملکي کسان وژل شوي، خو د وژل شویو طالبانو شمیر له 2 زیات نه دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې څو ډوله اټکلونه شته، خو دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم د وژل شویو کسانو رښتینې شمیره معلومه نه شي. د امریکا د دفاع وزارت له تحقیقاتو وروسته د یوې نیمګړتیا یادونه کوي او وایي یوې بیو بم غورځونکې الوتکې چې په بمبارۍ کې برخه لرله لومړی ځل یو کور د طالبانو د مرکز په توګه په نښه کړی و، خو دوهم ځل چې د بمبارۍ لپاره ورغله بې له دې چې ځان ته معلومه کړي چې آیا وسلوال طالبان به اوس هم هلته وي که نه، پر دې ځای بمباري وکړه. امیرالبهر مایک مولن وویل په دې برخه کې د قومندې او سوقو ادارې ستونزې او د پوځي روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې وې چې باید موږ د حل لارې ورته پیدا کړو. ښاغلی مولن او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی هیله من دي چې د پوځي روزنې او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال ستینلی مکریستل له مشرتابه سره به په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو مسأله حل شي. مولن وویل چې څه نور بدلونونه هم په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت مخکې ویلي و چې د بالا بلوک د ملکي وګړو د وژنې په اړه د تحقیقاتو نتایج به خپره کړي، خو د دې راپور خپرېدل تر دې وخته ځنډېدلی دي. ښاغلی ګیټس وویل تمه ده چې د راپور به په راتلونکو 2 ورځو کې خپور شي.
و هم اوریدل چې د امریکا پوځي مشران وایي د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د 200 مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنه کړي. نظرشمیرنې ښیي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې له خپلو رقیبانو مخکې دی. د دغو انتخاباتو په درشل کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کرزی یوه مهمه هڅه دا ده چې له سیمه ییزو جګړه مارانو سره یو ائتلاف رامنځته کړي. دا اقدام ښایي په انتخاباتو کې د ده بری یقیني کړي، خو ورسره سم په افغانستان کې د درست او حسابي نظام او د قانون د واکمنۍ پر سر ډېرې اساسي پوښتنې هم راپورته شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دفتر په وروستیو کې وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم چې د پخوانۍ ټلوالې ډلې یو ځواکمن قومندان دی، هر کله چې زړه غوښتي وي کولی شي بیرته هیواد ته راستون شي. د راپورونو له مخې دوستم وروسته له هغه چې تیر کال د خپل سیاسي سیال د ترک تبارانو د شورا د مشر په تختولو او وهلو ډبولو تورن شو، په خپله خوښه یې په ترکیه کې ژوند غوره کړ. د دوستم وسلوالې ملیشې دغه راز د هغو په سلګونو طالبندیانو په وژلو سره په جنګي جنایتونو تورنې دي چې په شمال کې د انتقالولو په جریان کې د تړل شوو کانتینرونو دننه ساوې بندې شوې وې. دوستم او بل جګړه مار محمد محقق په ښکاره د کرزی د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی. ویل کېږي چې کرزی د دې ملاتړ په بدل کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به د وزارتونو 2 څوکۍ ورکوي. ګمان کېږي چې دا به د پخوانیو وسلوالو ډلو او تنظیمونو له بدنامو قمندانانو سره د کرزی وروستۍ معامله وي. کرزی له دې وړاندې د مې د میاشتې په سر کې له یو بل جګړه مار محمد قسیم فهیم سره هم معامله کړې وه، او هغه د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړل چې ډېرو خلکو د کرزی پر دې اقدام انتقاد وکړ، او هغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره بد شګون وباله. د وسلوالي ملیشه ډلې د یو پخواني قومندان په توګه فهیم په بیرحمیو او له بشري حقونو څخه په یو لړ سرغړونو تورن دی. هسپانوي ډیپلومات فرانسیس وندرل چې نږدې 8 کاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزی پر ائتلاف خفګان څرګند کړ، خو ویل چې کرزی د یو پراخ ائتلاف په جوړولو سره سیاسي هوښیاري ښکاره کړې ده. دا د خوښنې وړ ده. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نشته او یقینا نه هم اصلاح غوښتونکي ګوندونه وجود لري چې زما په عقیده غرب کولای شوی یو لړ مسؤلیتونه ور وسپاري. زه فکر کوم چې کرزی ډېر مهارت ښودلی چې د خپل ملاتړ لپاره اشخاص که جګړه مار دي یا نه دي په یو ائتلاف کې راټول کړي دي. زه شخصا د کرزی د لومړي مرستیال په توګه د فهیم انتخاب د خوښنۍ وړ بولم، خو دا وایم چې کرزی ډېر هوښیار دی. وندرل ویل کرزی ته د جګړه مارانو ستونزه 8 کاله پخوا، یعنی د بند توافقاتو په چوکاټ کې چې دا یې موقت جمهور رئیس وټاکه، په میراث رسېدلې ده. په ګډوډیو کې د نزول په نامه د کتاب مؤلف احمد رشید چې په دې کتاب کې د وخت پیښې شرح کړي وای د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د غزه پل شوي قومندانان بیرته په پښو ودرول. رشید وای د سیاست په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار بیرته پیاوړی کړ او له جګړه مارانو سره د امنیتي قراردادونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یوه نوي نسل لپاره لاره پرانستل شوه. حامد کرزی تیر میاشت اعتراف وکړ چې راتلونکي انتخابات به مشکل او له جنجاله ډک وي، خو نوموړي د خپل مرستیال په توګه د فهیم له غوره کېدو څخه دفاع وکړه او ویل موږ هغه شخص ته ضرورت لرو چې په سخت وخت کې پرې اعتماد وشي. د یو جمهور رئیس لپاره دا مسله ډېره مهمه ده. فهیم خان د دې کار له وهدې وتلی شي. فهیم خان یو له هغو اشخاصو څخه دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ونډه اخیستې ده. خو ډېر افغانان له جګړه مارانو سره د کرزي ائتلاف ته د شک په سترګه ګوري. هغه یو سیاسي تکتیک بولي او وایي چې دا ډول معاملې به د افغانستان لپاره د ګټې پر ځای ناوړې پایلې له ځان سره ولري. په لندن کې میشت د بشري حقونو د څارنې د ډلې د آسیا د څانګې مشر برید آډامز هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي رامنځته شوی ائتلاف یوه فاجعه وبلله او هغه د افغانستان لپاره یو مصیبت وباله او ویل په دې ائتلاف کې د جنګي مجرمینو په ګډون جنایتکاران د کرزي د راتلونکي ادارې مرکزي کړۍ تشکیلوي. دوی اوس ډیر قوي کیږي او دا یو ستونزه ده. هر څومره چې دوی د حکومت په درنه کې ځای پیدا کوي هغومره منابع زیاتېږي. د دوی یو شمیر بل مخدره موادو څخه ډیر پیسې لاسته راوړي. دوی به نور هم په اداري فساد او غیر قانوني معاملو کې ښکیل وي او له دې بابته به نور هم شتمن شي. یعنی دوی به د دې توان ولري چې شخصي اردوګان ولري او هغوی ته پیسې ورکړي چې دا به په بشپړ توګه د هغه پلان برعکس وي چې په ترڅ کې یو سالم نظام، یو مناسب پوځ او مناسب پولیس رامنځته کیږي او په دې کار سره به غیر قانوني وسله والې ډلې هم له منځه لاړې نه شي. دا به د اوږدې مودې لپاره ستونزې رامنځته کړي. که د وسلوالو طالبانو غورځنګ کمزورې یا له منځه هم لاړ شي دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ډېره غټه ستونزه وي چې له منځه وړل به یې اسان کار نه وي. لویدیز ډیپلوماتان او پوځي مشران وایي چې په حکومت کې د جګړه مارانو شاملول به د حکومت اعتبار ته ډېر زیان ورسوي. یو شمېر په دې نظر دی چې په افغانستان کې هم پکار ده چې هغه کار وشي چې په فرانسه کې په منځنۍ پیړۍ کې شوی و او د وخت سلطنتي نظام هغه سیمه ییز قومندانان په تدریجي ډول په زعامت کې شریک کړل چې د نظام پر ضد جنګېدل. خو افغانان بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې افغانستان یو مرکزي حکومت درلود چې پرمختګ یې کاوه، خو همدغو پخوانیو جګړه مارانو چې لویدیز بیرته وپړسول دا دولت له منځه یووړ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو ویب پاڼه هم د تفریحي پروګرامونو، سیړنیزو مطالبو او تبصرو یوازینی مرجع ده. زموږ پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان، ناتو او روسیې د ګډ پروګرام په ترڅ کې د مخدره موادو ضد مبارزې 13 کسه افغان پولیس افسران مسکو ته تللي دي او د یوې لنډې مودې لپاره به په مسکو کې زده کړې وکړي. له دریو کلونو کې راهیسې اتیا تنو افغان افسرانو د مخدره موادو ضد مبارزه لنډمهال کورسونه په مسکو کې پای ته رسولي دي. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر په راپورټ کې.
د نشه یي توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو یو بل نوبتي د مسکو ته راورسېدل. د افغان پولیس په د مسکو په دیماجه د واکې د نشه یي توکو سره د مبارزې نظری او عملی زده کړې وکړي. دا مطلب په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت پوځي اتشه جنرال محمد شریف اکرم څرګند کړی دی. د وای په دغه ډله کې 13 تنه افغان پولیس شامل دي چې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د سرګیف په نړیوال تعلیمي مرکز کې چې د مسکو په ولایت کې موقعیت لري د روسیې او ناتو د همکاریو په چوکاټ کې نظری او عملی زده کړې کوي. له 2008 میلادي کال څخه نیولې بیا تر 2008 میلادي کال تر پیل پورې د روسیې په دغه تعلیمي مرکز کې څه د پاسه 60 تنو افغان پولیسو لنډمهاله کورسونه تعقیب کړي دي. د سفارت ډیپلوماټ وایي چې تیر کال هم 23 تنه افغان پولیسو په دوه جلا جلا ګروپونو کې په دغه تعلیمي مرکز کې د مخدره توکو سره د مبارزې نظری او عملی زده کړې ترسره کړې دي. دا چې په راتلونکي کې هم افغان پولیس د مسکو د مخدره توکو سره د مبارزې په تعلیمي مرکز کې زده کړې وکړي او دا لړۍ به نور هم دوام وکړي. جنرال محمد شریف اکرم داسې وویل:
و ما متأخره شوم کې د رابطه با هم چې پروګرام هو
زه ډاډه یم چې د زده کړې په داشن پروګرامونو کې د افغانستان پولیسي افسران په هغه تعداد او شمیر کې چې د افغانستان اروپایي اتحادیه او روسیې لخوا ټاکل شوي دي په دایمي توګه برخه اخلي. د مسکو د مخدره توکو پر ضد د مبارزې تعلیمي مرکز د کډرونو د تخصص د لوړولو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو افسران هم دلته زده کړې کوي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دغه وزارت مشر ته به د امنیتي امکاناتو د کمښت له امله د هیواد په شمال کې د رای اچونې د مرکزونو د کمولو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت وینز مری په شدید پنځمې پورس په خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پولیس چمتو دي چې د رای اچونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندې کړي. نوموړي همدارس د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو د هغوی له پلویانو وغوښتل چې د یو بل تبلیغاتي پوسټرونه دې نشلوي. نور له کابل په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین وای چې دوی هیڅکله هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه نه ده کړې چې د هیواد په شمال کې د رای اچونې د مرکزونو شمیر راکم کړي. تر دې مخکې په کابل کې خبریدونکو ځینو ورځپاڼو لیکلي وو چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي امکاناتو د کمښت له کبله غوښتي چې د هیواد په شمال کې د رای اچونې زر مرکزونه نه پرانستل کېږي، خو زمری بشری دا راپورونه په کلکه رد کړل. ښاغلی بشری چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد پولیس د رای اچونې د ټولو 9000 مرکزونو د امنیت لپاره ژمن دي. د هیواد په شمال کې د رای اچونې د زور مرکزونو د کمولو په اړه شوې څرګندونې درواغ دي. د کورنیو چارو وزارت د هغه لومړني پلان په پلي کولو پابند دی چې پکې د رای اچونې د 9000 مرکزونو یادونه شوې ده. د افغانستان اتل پولیس چمتو دي چې په همدغه 9000 مرکزونو کې امنیتي تدابیر ونیسي. بشری په قندوز ولایت کې د نامنو په اړه هم د رسنیو راپورونه له مبالغو ډکو بلل او ویل چې ځینې وړې ستونزې موجودې وي چې د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي دي. له بل لوري د کورنیو چارو د وزارت وین په هیواد کې د کاندیدانو د کمپاین پیلېدو ته په اشاره د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو د هغوی له پلویانو او عامو خلکو غوښتل چې د کمپاینونو په محل د ستونزو د مخنیوي لپاره د یو بل پوسټرونه او تبلیغاتي پاڼې له دیوالونو نشکوي. هغه دا هم وویل چې له داسې کسانو سره به د قانون په رڼا کې چلند وشي.
وزارت امور داخلي جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ټولو خلکو او د جمهور ریاست د کاندیدانو د کمپاین له مسؤلینو څخه غواړي چې له دیوالونو څخه د یو بل د پوسټرونو او نورو تبلیغاتي پاڼو له لارې کولو ډډه وکړي. دا عمل د قانون په خلاف دی او هغه کسان چې دا کار کوي د پولیسو لخوا تعقیبېږي او د قانون په چوکاټ کې به مجازات کیږي.
مجازات خواهند شول.
په همدې ډول د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته امر وکړ چې د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو د ناپېلتوب د خوندي کولو لپاره د پولیسو پورې په اړوند ودانیو او موټرو د کاندیدانو پوسټرونه نه لګوي. د کورنیو چارو وزارت د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د دغه تیاریو یادونه په داسې حال کې کوي چې اکثر خلک د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د یوسفزیو د قوم استازو خو بیا د پنځمې پورس په یوه غونډه کې دا هم وویل چې د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې امنیتي حالات د انتخاباتو لپاره سازګار نه دي.
په همدې اړه راپور لرو چې د یوسفزیو قوم ویلي دي چې د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې انتخاباتو لپاره شرایط مساعد نه دي. یو شمېر قومي مشرانو د پنځمې په ورځ په یو غونډه کې وویل د افغانستان په شلو ولایتونو کې د نامنیو له کابله انتخابات ناشونی دي. دغه مشرانو په کابل کې د خبرې په هغه غونډه کې وکړي چې هدف یې د یوسفزیو د بیلابیلو پرګنو یووالی او د افغانستان پر اوسنیو شرایطو بحث کول وو. دغه قومي مشرانو د غرض د جګړې ښکېلې غاړې هم ملامت کړي چې ګواکې په خپل منځي شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په غونډه کې نور څه خبرې وشوې د ازادۍ راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د دې غونډې هدف په افغانستان کې د میشتو یوسفزیو یووالی او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث وو. غونډې ته د نورو مخورو قومي مشرانو او متنفذینو ترڅنګ د ملي سراسري جرګې یو مشر شاغلی سائقي هم خبري وکړي چې وای په جرګه کې نږدې 113 ګوندونه، شوراګانې او ټولنې غړیتوب لري. هغه وویل اوس مهال د افغانستان په شلو ولایتونو کې په پراخه کچه ناامني ده. د سائقي په وینا دغه شرایط ته په پام سره په دغه ناامنه ولایتونو کې را روان انتخابات ناشونی دي.
چینی شرایط چې په یو یا شل ولایت د افغانستان کې جنگ ده او په هغه کې انتخاباتو امکانات نشته. دیموکراسي موږ منو تاییدوې خبرې وکړې دي نماله مشرانو سره او هغه په دې قانع کړل چې دغه انتخابات په دغه شرایطو کې که دا وشي بیا هم ناقص دي، نامکمل دي.
دغه قومي مخور ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د تامین لپاره باید ژور سوچ وسی او ملګری ملتونه دی هم پر دې پروسې لسره کتنه وکړي. له کندهار څخه راغلي قومي مشر مموزی بیا وسلوال طالبان افغان دولت او بهرنی ځواکونه تورن کړل چې په خپل منځي شخړو کې ملکیان زیان ویني، خو یو قانون هم د نوموړي په وینا سرغړونکي او مجرمین نسی محاکمه کولای. هغه وویل له یوې خوا وسلول طالبان بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور له خلکو سرونه پرې کوي، له بلې خوا د بهرنیانو په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي.
نه قضاستا نه شریعت چاته معلوم سو، د افغانستان د ولس ودونه بمباروي او انسانان یې شهیدانوي. امریکایان وایي وایي دا طالبان وو، نه د کفر قانون شته، نه د اسلام قانون شته، او نه د بشر دوست څوک یو څوک محکمه کینی را غواړي چې ولې داسې وسو، دا ظلم ولې وسو، دا مظلوم ولس تباه شو.
شغلی مموزی هم له راغلو قومي مشرانو مخورو او سپینږرو څخه د یووالي غوښتنه وکړه. زیاتو ویناوالو پر راغلو کسانو ژغو کړ چې د علم او پوهې لار دی خپل کړي او د قلم په مرسته دی افغانستان ته سول راستنه کړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له ملمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له ملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله د پنځمې پورس په کابل کې خپل رسمي کمپاین پیل کړ. د وینا پر مهال په زرګونو خلک راټول شوي وو. د خپل وینا کې د دولت په روانو پروګرامونو او پالیسیو انتقادونه وکړل او ویل کچیرې د افغانستان جمهور رئیس شي د خلکو او دولت ترمنځ به فاصله لري، ګاونډیو هیوادونو سره به خپلې اړیکې ښې او ریاستي نظام به په پارلماني نظام واړوي، خو خلک وایي هر څوک چې جمهور رئیس کیږي باید په خپلو وعدو ولاړ پاتې شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله د کابل ښار په یو لوی او مجلل رستورانت کې د ده پلویانو ته د ده د راتلونکو پروګرامونو د بیانولو پر مهال په درې ټکو تاکید وکړ او ویل چې کچیرې په راتلونکو انتخاباتو کې جمهور رئیس شي، هڅه به وکړي چې د دولت او مخالفینو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ده وویل
موږ اراده لرو چې د بریالیتوب د ترلاسه کولو نه پس په ملي کچه له وسلوالو مخالفینو سره د قناعت بخشونکي تفاهم د منځ راوړلو لپاره لاره هواره کړو. دغه اوسنۍ ملي پخلاینه پروسه یا عملیه یو ناکامه پروسه ده. له یوې خوا د دغې پروسې د موفقیت ادعا کیږي، له بلې خوا په ټول افغانستان کې خصوصا په جنوبی او مشرقی افغانستان کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتېدو ده. اکثریت کسان چې مخالفینو ته پیوست شوي دي د دغه نظام د بیکفایتۍ، د اداري فساد او نورو ناخوالو څخه دوی رنجیدلي دي او اخواته تللي دي.
همدارنګه ډاکټر عبدالله وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې او دا شرط به قانوني کړي چې نه به د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي او نه به هغوی ته اجازه ورکوي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د دا هم وویل په هیواد کې اوسنی ریاستي نظام ونه شول کړای چې د هیواد اقتصادي، فرهنګي، سیاسي، امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او کچیرې دی بریالی شي ریاستي نظام به په پارلماني نظام واړوي. خو خلک وایي هر کاندید په خپلو کمپاینونو کې خلکو ته دا ډول ښکلې او رنګینې وعدې ورکوي، خو کله چې د عمل وخت راشي ډېرې لږې هم نه عملي کیږي. دوی وایي هر څوک چې د جمهوری ریاست پر کرسۍ کینی باید خلکو ته خدمت وکړي. یو تن سیف الله سینزی وایي
پښتی ملي منځ تراسي خلک بیکاری نه ټول فراری ده، ټول ماجر ده، ټول تاسوینس په کانټینرو کې مل کیږي. د دغه مخنیوي وسی په دغه نه پیسو کې موږ تاسوینس خپل د ارګ مخه کې هم تر اوسه سرک نه دخیر سوای. نه نه باید سواده ونه کې د سې کارو کې عملی کارو کې عملی اقدامو کې د خلک سوک ته نه دا ور ټول خلک به تصمیم نه ول زس سوک به ته نه سی هغه وخت کارو کې کارونه کې مجبور د خلک ورته پورته کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو سل ویختو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 تنو ځانونه کاندید کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د قانون لمخې د کاندیدانو کمپاین د جوزا په 28 نیټه پیل او 2 میاشتې به دوام وکړي. د انتخاباتو نیټه د روان کال د اسد د میاشتې 29 ټاکل شوې ده.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو راپورونه اوریدل. د خبرونې په بل نیم ساعت کې به د ازادۍ په سپو کې د پروګرام د یوې برخې تکرار واوري. په دې پروګرام کې هم د انتخاباتو پر شفافیت بحث شوی، خو اوس وخت را رسیدلی چې د دې ساعت لنډ خبرونه واورو، خو تر هغې مخکې یو وقفه لرو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې دیش دقیقې شوې. اوس به احمد تکل ته غوږ کېدو چې د دې ساعت خبرونو لنډي زوروي.
د امریکا پاوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنه کړل شي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بامیان ولایت کې د آغا خان بنیاد لخوا د هوټلونو د کارکوونکو د روزنې لومړۍ دوره پرانستل شوه. په کندز کې د یوې مرستندوی ټولنې څلور کسه کارکوونکي د ماین په یوه چاودنه کې ټپیان شول. افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اروزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانستل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ټاکل شوې ده چې ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د جمعې د لمانځه تر امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر بحران هم خبرې وکړي. د اروپای ټولنې مشرانو له خوز مانویل بروسو څخه چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپای کمیسیون مشر وي خپل ملاتړ اعلان کړ.
لن خبرونه چې احمد تکل وړاندې کړل، د ژمن سره سم به اوس د ازادۍ په سپو کې د پروګرام یو برخه وورو چې د انتخاباتو پر شفافیت بحث شوی دی.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په سپو کې یا در امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله د دې ونې خبرونه پیل شو. زه جنا خالو کوزه او قادر حبیب د خبرونه کوربه یو. ظریف نظر پر رخصتې ده دوستانو. انتخابات د دیموکراسي یو مهم او اساسي رکن دی او دا چې خلک په خپل رايو سره د خپل خوخي مشران او زعامات کی نو د دې مهمه او حياتي عملی شفافیت او پاکي حکومتونو او سیاسي مشرانو ته مشروعیت او قانونیت هم ورکوي. د ملت د ارادې په تمثيل کې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله کمیږي. خلک په سیاسي مشرتابه او زعامت باندې د ډاډ او اعتماد پرانا کې د هوسا او آرام ژوند په امید شپې سبا کوي. خو که پرایو کې درغلی وشي او سیاسي مشران د خپل ټاکلو اجنډا او لمخي حادثه وکړي چې د قدرت په ګدای کېنی نور بد او ځان خو صادق وګڼي نو د انتخاباتو په عملی او شفافیت باندې د خلکو او ولس اعتماد لمنځزي او په نتیجه کې شخړې او ناخوالې رامنځته کیږي. د انتخاباتو او رایو د عملی د شفافیت ستونزې د نړۍ په زیاتو هیوادونو په خاص ډول په درې نړۍ کې ډېر زیاتې دي. ډېر ځله لیدل شوی چې یو زعیم او یا واکمن حکومت له قدرت سره د زیاتې مینې له وجې یا خو انتخاباتو ته ځنه خکوي او څوکۍ نه پرېږدي او یا هم د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو سره په خپل ګټې انتخابات کوي، په رایو کې درغلي کوي او داسې خي چې ګوند د خلکو خاطی اکثریت ورته رای ورکړي. په متمدنو ټولنو کې په حکومتي او دولتي څوکیو کار کول خلکو ملت ته درون او ستر مسؤلیت ګڼل کیږي او مقصد د پیسو ګټل او مطلق حاکمیت نه وي. خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې د حکومت او دولت په مهمو او سترو څوکیو کار کول شخصي او کورنۍ اعزاز او په ډیرو مواردو کې د زیاتو پیسو ګټلو یو وسیله هم وي. دا هم روښانه ده چې یو مشر یا زعیم د خلکو په واقعي رایو د لیاقت، صداقت، عالی خدمت او وطن دوستۍ په اساس وټاکل شي، له رشوت او خیانت څخه پرهیز وي، نو کار او خدمت عبادت ګڼل کیږي او په دنیا او آخرت دواړو کې به سرلوړی وي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات رانږدې کیدونکي دي، خو خلک په امنیتي ستونزو برسیره په خپله د انتخاباتو د عملي د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. دا چې د دوی اندېښنې په ځای دی او کنه، دا به له محترمو میلمنو سره په خبرو او ستاسو دوستانو په ټلیفونونو کې واورو. د خبرونې محترم میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، د کابل پوهنتون استاد ښاغلی احمد ضیا رافت او آزاده ژورنالیسته تحمینه رحیمی.
بله آقای الکوزای، من هم به شنونده عزیز و مهمانان گرامی برنامه عرض سلام و ادب دارم. قسمی که شما گفتین در برنامه امروز در امواج آزادی در رابطه با شفافیت در پروسه انتخابات افغانستان صحبت میکنیم. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شما لطفا مختصرا از تازه ترین انکشافات در پروسه برگزاری انتخابات به شنونده ما بگوین که در کجا رسیده و شما تا چه حد راضی هستین؟
بله دلوی او بخون که خدای پنامه، زه هم طولو د ازاده رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او ګوره، تاسو خبری هسته چه انتخابات دریم پروسه ته ورته نه شول، په دې معنی باندې چې مونږ 15 پړاوونه لرو، تقریبا دوه بشپړ شوی او دریم د بشپړیدو په حال کې ده. نوملې پړاو د خلکو لپاره د کارتونو ویش وو، دوهم پړاو د کاندیدانو ثبت کول، او بالاخره اوس هم د انتخاباتي مبارزو په روان ده چې د کاندیدانو ترمنځ د کارتر سره کېږي. خپل د ټاکنو خپل واک کمیسیون په دې پړاو کې البته د رایو ورقو په چاپولو باندې بوخته، او همداشان ټول ولایتو ته د موادو لګدولو پړاوونه تر سره کوي. همداشان ډیر نور کارونه دي چې مونږ په هغه باندې بوختیو، لکه د خلکو لپاره د آگاهی پروګرام چې البته 1600 کسان مبلغین په ولسوالۍ ګرځي او خلکو ته د انتخاباتو پاک معلومات ورکوي، ترڅو د خلکو ونډه په ټاکنو کې لوړ شي. نو مونږ په دې توګه روان یو، او ورځ تر ورځې د ټاکنو بهیر ته چې د زمري 19 نیټه د هغې ته نږدې کېږو.
تشکر میکنیم از شما. خب آقای رفعت، میخواستم از شما در آغاز برنامه، از جایی که آقای الکوزای در آغاز گفتن برنامه ما در مورد شفافیت در پروسه انتخابات است، میشه که شما مختصرا کلمه شفافیت توضیح بدین به شنونده ما که یعنی در انتخابات شفافیت به چی مفهوم است و چی عناصر دهی شامل است؟
به نام خدا و با سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو. وقتی مسئله شفافیت مطرح میکنیم، دو مسئله قابل طرح است. یکی شفافیت در مراحل مختلف تا رسیدن به روز انتخابات هست، یکی شفافیت در شمردن آرا هست که حد نهایی کار انتخابات می باشه. در مرحله های پیش از برگزاری انتخابات ما با موردهای مواجه بودیم، یعنی این که برای اعلام فهرست نهایی نامزدان که پس از این که کمیسیون ویژه شکایات کمیسیون مستقل انتخابات در موردش داوری داشت، این یک موضوعی هست که به هر حال آیا این مرحله با شفافیت همراه بوده یا نه. مثلا آیا کسانی بودند که متهم به نقض صریح حقوق بشر بوده باشند، یا متهم به جنایت بوده باشند، یا اتهامات دیگه بر اینا وارد بوده باشه، آیا کمیسیون به وظیفه خود تانسته باشه که خوب عمل کرده باشه تا چی کسانی واجد شرایط نامزدی هستن و چی کسانی باید رد می شدن. در این مورد متاسفانه پرسش های وجود داره، یعنی کمیسیونی که ایجاد شده بود هم خیلی مورد اعتماد جامعه نمی تانست باشه و هم مورد اعتماد حزب های سیاسی، چون به هر حال بعضی از چیراهای هستند که با عنوان ناقضان حقوق بشر شهرت دارند و در موردهای بعضی از نهادهای معتبر بین‌المللی حتی نامهای بعضی از آنها را به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرده بودند. حالا چگونه میشه در کمیسیونی که مرکب از نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر یوناما و دستگاه قضایی افغانستان بودند، در این مورد ها سکوت کردن و چیزی را اعلام نکردند. به هر حال پرسش های در مورد این مرحله کار کمیسیون وجود داره.
تشکر. بله تخمین جان تاسو خو د خلکو ذریعہ تم شاید تاسو اوریدلی وی د دوی اندیښنې په کوم ځای کې ډیری دي چې د استاد تشریف له اوله مرحله دا او دویمه مرحله او بیا د وروسته د رایو شمیرلو مرحله ده خلک په کوم برخه کې ډیر تشویش لري؟
تشکر میکنم از شما و همچنان سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت عزیزانی که شنونده هستن و برنامه را گوش میکنن. در رابطه با سوال شما باید بگویم که متاسفانه در جامعه مثل جامعه ما و ای که خیلی مشکلات گذراندن متاسفانه و تازه دارن تجربه میکنن دموکراسی را، طبیعتا مشکلات خیلی زیاد عدیدی هست و در مجموع ما نمیتونیم به صورت سالم برگزاری انتخابات متوقع باشیم. یک واقعیت هست، حالا مخالف باشیم یا موافق باشیم در مجموع. اما در رابطه با مردم و چیزی که من بیشتر با مردم در تماس هستم، بیشتر مردم یک نوع نگاه گنگ دارن، یک نوع متردد هستن، در یک وضعیت قرار دارن که واقع نمیفهمن که واقعیت ها چی هست و او چی هست که از طریق رسانه ها گفته میشه یا او چی هست که یا او موضوعاتی هست که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات و یا ارگان های دولتی گفته میشه. به هر صورت مردم در یک وضعیت هستن که تردد دارند، که من هم امیدوار هستم که با نزدیک شدن به خود مرحله تاریخ انتخابات آهسته آهسته شفاف شود. یعنی در مرحله هم که ما وجود داریم خیلی از متاسفانه زد و بندها خیلی زیاد است و طبیعتا نگاه مردم هم دید مردم هم نسبت به برگزاری انتخابات او قسمی که ما باید توقعش داشته باشیم و چیز نیست.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
افغانانو نه غوښتنه کوم چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. داسې سړي ته واکړئ چې هغه افغاني افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، نه په خپله جنایتکار وي او نه د جنایتکارانو خدمتکار وي. دا انتخابات کمیسیون وایه نو پوښتنه دا په که اوس د انتخابات دویم پړاو ته وځنډې دي، نو تاسو به بیا دا رایې پاڼې چپوئ که څه به کوئ؟ مخته مخانه خانه کړه.
بله تشکر میکنم. از شما شنونده دیگری روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. محترم مهمان سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کوزی صاحب پوښتنه مو دا کوله انتخابات خو واقعاً زموږ د پاره دی یو ډېر د نیکمرغۍ ځای دی. زما سره ما په خپل شخصي نظر دی کوزی صاحب، دا انتخابات به زما په نظر استاسو په نظر د پوښتنې لاندې سره وایي چې څو ولسوالۍ تقریبا هلمند کې پنځه ولسوالۍ، کندهار کې څلور ولسوالۍ، کلات کې دوې ولسوالۍ، غزني کې راغې صاحب کې درې ولسوالۍ، او پاس کوم ولسوالۍ چې دولت په لاس کې دي فرض مثال مړ ولسوالۍ، ستون بندر ولسوالۍ، ولسوالۍ ته تقریبا پنځه کیلومتره را پدې خوا چې داخله ولسوالۍ ته که ورځي هم مثال د دې لپاره رایه ورکړي هغه د ډېرې سختې بیرې سره به
خامخې مدار انتخابات څو نظر د پښتنو نارضي. تشکر صاحب. دا نور محمد نور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند او به جواب درکړي. مهرباني سر.
بله ډېر ښه پښتنه. و البته اټک صاحب ته باید وایم چې کچېره انتخابات دوهم ځل ته لیکول کېږي، نو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر بنسټ باندې فقط د دوو کسانو ترمنځ چې ډېرې رایې په لومړي پړاو کې ګټلې وي د هغې ترمنځ انتخابات ترسره کېږي. نو د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته چمتووالی لري که چیرې داسې کار وشي هغه دوه کسان یا هغه دوه کاندیدان چې ډېرې رایې ګټلې وي د هغوی ترمنځ به په کم وخت کې د سره ټاکنه وکړي او دا به په ډاګه کې چې کوم کس اوړون کې دی. دا بل پوښتنه البته زه د دغه دوست پوښتنه په ځواب کې باید وایم چې بلابل ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر نه دی پلی شوی او امنیتي حالت هم په ښه حالت کې نه ده. دا زه تر یو حده ورسره منم. البته اته ولسوالۍ په بشپړ توګه د هیواد په سوهیل کې چې پنځه په هلمند کې دي، دوه یې په غزنی کې دي، یوه هم د میدان وردګو په ولایت کې د جغتو ولسوالۍ ده چې پکې خلکو ته کارتونه نه دي ورکړل شوي. په دې برخه کې مونږ چمتواله لرو فقط د امنیتي ارګانونو چې په افغانستان کې د کورنۍ چارو وزارت ته د دفاع وزارت ته او همداشان ملي امنیت او د دې ترڅنګ نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې اوس میشته د دوی شنه څراغ ته مونږ انتظار باسو کله چې دوی وایي چې د دغه سیمې امنیت ټینګ شوی دی خوندي شوی دی او زمونږ د کارکونکو لپاره کوم خطر نه وي نو هغه سیمه ته به عمر مونږ او څوک چې واجد شرایط هغه ته به د دې زمينه برابر وترڅو درې کارتونه واخلي او په ټاکنو کې ونده واخلي په ټولیز توګه د امنیت پاک لپاره دوی مچ امنیت وګوري په سیمه کې د هټه پناړې کې په نارمل حالت کې نه ده هیڅ څوک وړاند وینه نشي کولای چې ثابته به کوم حالت وي خو چون دغه یو ملي پروسه ده او خلک زمونږ سره دي لکه څنګه چې مخکې یو بل دوست هم زنګ وهلی وو او د خلکو څخه یو غوښتل چې باید په انتخاباتو کې ونده واخلي نو دا سه ډیر دوستان دي زمونږ طرف یعنی دغه دوست طرف د تله پاله درنده ده او زمونږ سره د خلکو ملاتړ شتون لري او په دې باندې موږ مطمئن یو چې دغه بهیر به په خټوګه بشپړ کیږي او بل اخره د انتخاباتو په ترڅ کې به یو زمامدار ټاکل کیږي چې د خلکو په خوخه وي
بله تشکر آقای نور قسمی که شنونده ما تماس گرفتن گفتن در برخی از ولسوالی ها نام نویسی نشده و آقای رفعت هم در آغاز برنامه در توضیح شفافیت در انتخابات گفتن که در پیش از برگزاری انتخابات یک بخش کار است که در اینجا موضوع شفافیت مطرح میشه و بخش دوم موضوع شمارش آرا است آقای رفعت شما همچنان از ثبت نام رای دهنده ها یادآور شدین روز گذشته والی نورستان هم گفت تعداد زیاد از مردم نتونستن که در این ولایت ثبت نام کنن و از حداقل دو ولسوالی نام برد که دو ولسوالی اصلا گفتند که ثبت نام نشده شما چی فکر میکنین که آیا آقای نور میگن که اینا امیدوار هستن که در این مناطق ثبت نام کنن چی فکر میگن که آیا کمیسیون مستقل انتخابات در این مدت که گذشت نتونست ثبت نام کنه در این مناطق آیا در کمتر از دو ماه اگر بگوییم مانده به انتخابات در این مدت میتونن که ثبت نام کنن و تا چه حد خود پروسه انتخابات امی عدم ثبت نام رای دهنده ها در مناطق مختلف که قبلا شنونده های ما تذکر دادن و آقای نور هم نام بردن زیر سوال قرار داده میتونه
اگرچه مطابق به قانون اساسی افغانستان که هر شهروند این کشور حق رای دادن دارد و هیچ کس نباید از حق رای محروم بشه یک مسئله هست اما این را هم در نظر بگیریم با توجه به شرایط افغانستان اگر آنگونه که آقای نور گفتند و آنگونه که شنیده میشه در انتخابات بین 8 تا 10 تا 12 ولسوالی از حق رای محروم بشن که به هر حال میتونیم تنها اظهار تأسف بکنیم بر روی مشروعیت انتخابات خیلی نمیتونه تأثیر بگذاره ولی بر روی مقبولیت انتخابات میتونه تأثیر بگذاره البته این برخورد آماری را ما از این لازم میکنیم که افغانستان 374 ولسوالی داره حالا اگر اشتباه نکرده باشم در میاد اگر در این میان 10 تا 12 ولسوالی محروم میشن خیلی نمیتونه مایه نگرانی باشه اما اگر این آمار بلند بره در حد برجسته تر خب در اون صورت میتونه مشروعیت انتخابات هم زیر سوال ببره و این که گفتین آیا کمیسیون مستقل انتخابات در فرصت کمی که در پیش داره میتونه در منطقه هایی که درست نتونسته کارت رای دهی توزیع بکنه دوباره توزیع کنه گرچه نمیشه که پیش‌داوری کنیم اما مبتنی بر بعضی از عملکردهای کمیسیون مستقل انتخابات تا اینجا که یک دونه نمونه را عرض میکنم خیلی نمیشه با خوشبینی فکر کنه که اینها این کار بتونن به سر برسانن مثلا یکی از کارهای عمده که کمیسیون مستقل انتخابات بعد میکرد این بود که محلهای مشخصی را در شهرها و روستاهای افغانستان در نظر بعد میگرفت که پوسترها و ورقهای تبلیغاتی و عکسهای نامزدان نصب میگردید تا از نازیبهی شد جلوگیری میشد اما آنگونه که دیده شده هنوز چنین کاری صورت نگرفته درست است که کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که یک ماه پیش به شهرولی های افغانستان مکتوب فرستاده اما این کافی نیست وقتی کمیسیون مستقل انتخابات میگه ما برای برگزاری انتخابات آمادگی گرفته ایم و تدابیر لازم اتخاذ کردیم معنایش این هست که همه کارا باید انجام شده باشه اگر فردا اینها انتخابات برگزار کنند در یک جای مثلا صندوق نرسه و در یک جای کاغذ نرسه و اینها بگویند که ما به فلانی مکتوب دادیم و از به فلانی را خبر کردیم، ترانسپورت خوب عمل نکرد، پلیس به موقع نرسید، خب اینا همه مسئولیتش با کمیسیون مستقل انتخابات است. ببینید اگر این گونه ما بررسی بکنیم و این که در این مدت کمیسیون نتونسته به وظیفه خود خوب عمل بکنه، خب خیلی نمیشه خوشبین باشین که در این مدت کدایی که در پیش است بتانه برای کسانی که از دسترسی به کارت رای دهی محروم ماندن کارت برسانه. الا این که حالا کمیسیون مستقل انتخابات تانسته باشه با ظرفیت های تازه تر دیگر وارد اقدام بشه که ما بی‌اطلاع هستیم.
بله تشکر میکنم آقای رفعت از توضیح شما. بازم به شنونده عزیز رادیو آزادی یادآور میشیم که در برنامه امروز در امواج آزادی در رابطه با شفافیت در پروسه انتخابات سال 1388 افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان ما هستند هر یک نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ضیا رفعت استاد پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، تهمینه رحیمی یکی از ژورنالیستان آزاد.
د ازادۍ په څپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
سلام علیکم سید.
سلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایید سید.
با عرض سلام سید خدمت شما آقای الکوزی و آقای نظر و همچنان میهمانای برنامه تان.
تشکر خاقل قدربی بوس مونسر ملمده و نظر سپر رخصت هایده میربنی
من جرمنی شما را زحمت دادم، محمد نام دارم، اگه اجازه تان باشه ما هم یک نظر خود را بتم.
چرا نه، بفرمایید سر.
در این قسمت انتخابات گفتیم سر بگه سر شفافیت بیاییم، سر کمیسیون شکایات بیاییم، باید از نام تنه و نام ملاراکتی سر از لست خط زده می شد. باز بالاخره صاحب کمیسیون انتخابات هم یک شخص بسیار زبونه که عبارت از اکبر بای است که من با او موافقم نیستم صاحب، او را کشیدن. سوال اینجا است که به خدمت آقای نور سوالای ما که توی آقای اکبر بای صاحب کشیدن بدون کدام دستاویزه که اصلا در تلویزیون طلوع گفت که هیچ کدام مکتوب برای من نامدن، همه تو مرا گفتن که پس شو. و یک سوال دارم از آقای نور که شفافیت آقای نور تشریح کنه و آقای نور بگه که یک رهبر فیلتر شده کی است. اگر ما بگویم دو نفر دیگه از سر 40 نفر سر شکس بکشیم، دو نفر ما داریم، یکیش طالب نکتای پوش میگن، یکیش جنگ سالار شمال. امیدوارم که امون رهبر فیلتر شده را کی است برای ما بگوین. تشکر سید.
تشکر میکنیم از تماستان آقای محمد از جرمنی.
بل تلفنم لرون ترم همکار. بله میره بنیم که زن معرفی که دازاری را دوده پختلا مکنیم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
ای درس حالا بیشتر دو شاخ بیشتر دوست دارم روزه که دوباره خیلی نرسد پرداختی از انتخابات مستقل کمیسیون باندی یه سه اعتراض دارم. معتقد که داغ اربای باندی که ما برای معلومات لازم داشتیم جرمی ساده تنه داری انتخابات مستقل کمیسیون لخوان دیدیم انتخابات و غریزه و دنیا حذف شو. او همزمان عبد الرشید دوستم که دیر زیاد به سر جرمی ساده تنه داری و حمید کرزی دخوانه دا طالع خوندن درسیزوال و تاکل شو دو دستی که اوتره که دا غوینه دخل کو کویلو بنده سروی او دا امید کرزی خوانه تاکل چیگی مناسبه نده که دا حمید کرزی نم دا خوابات دا خوانه دا کندیدار دا لمراس حضب شی او غوینه وده دا حضب کیگی دا خیانه توده کیگی.
تشکر ساسی
پختانه. تشکر میکنیم.
یا تلفون بلا مخلوبه یا ایمیل بلو میرابانی سیب زن معرفی که پختانه که دا موضوع پرده بعد.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
زه شم محمود دلارام در مشهد تخبر کوم. زه یو پیغام دارم گران اورور الکوزی صاحب او آقای ظریف نظر صاحب. گرانو میلمنو ته سلامونه او احترامات لاندې کوم.
وعلیکم السلام.
استاد اجازه دی.
مهربانی صاحب، مهربانی.
بفرمایید دلارام صاحب.
یو نظر می دادی چې افغانان باید د هغه چا نوم په تاریخ کې په زرین خط به ولیکي چا چې موږ د غلام د غلامۍ څخه خلاص کړي یو او چا چې د طالبانو زریدار ته ځیګر ورکړی دی او چا چې نن د ډیموکراسۍ راوړې د افغانانو ته او چا چې خپل پلار د همدې ډیموکراسۍ قرباني کړی دی. ګران وروره، په تاریخ کې باید د دغه سړي نوم ولیکل شي، باید د هغه دغه هیر نه کړو. خو نن د نړۍ د هر کونج څخه لیدران راغلی دي وایي زبا دا وکم زبا ها وکم، څوک د پاریس څوک د ازبکستان څوک د دشنبه ته راغلی، څوک د ایران راغلی، څوک د باجوړ ته راغلی. اخر د ازمو دیموکراسي را اخلالوي، دا د وطن خدمت
نه کوي راغلي دي دوی زموږ
دلارا صاحب تشکر. خب البته پرسش نداشتن آقای دلارم، بله
نظر وړاندې که محترم نور صاحب یو ورور د کونړ د اسدآباد نه په نوم د غرزی یو ایمیل راستوله دی او پوښتنه کړی ده، وایي چې د ازادي راډیو درنو کارکوونکو او د ازادۍ په څپو کې د خبرونو درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غرزی افغان د کونړ له اسدآباد څخه د انتخاباتو د شفافیت په اړه پوښتنه کوم. د انتخاباتو کمیسیون په رښتینی توګه د دویم تابعیت موضوع ونه څېړله. په کاندیدانو کې د دویم تابعیت خلک اوس هم شته چې باید دا موضوع په جدي توګه ورسره مطرح شوی وای چې هسې ونه شول، او که خدای مکړه دا کسان د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسیږي د دوی لومړنی کار به دا وي چې افغانستان په اسانۍ سره وپلوري. د کمیسیون نه مسوال دا دی چې شفافیت که په دې شکل وي نو تر پایه به ټول شفافیت همداسې وي. مننه.
بله خب آقای نور، دو شنونده دیگر ما هم سوالایشان متوجه شما بود و ایمیل را که از آقای غرزی داشتیم از کنر اونا هم، و به شنونده رادیو آزادی بازم یادآور میشیم اگر به صفحه اینترنتی ما سر نزدن آزادی رادیو نقطه کام یا دات کام، آزادی رادیو دات کام برین و بر ما اگر سوال دارین میتونین بفرستین، ما در برنامه شریک میسازیم. آقای نور بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
تشکر. ما به دوست محترم که از جرمنی زنگ زده بودن محمد سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینین کسی را که از لیست ریاست جمهوری کشیده شدن، شما خبر دارن که کمیسیون جداگانه به نام کمیسیون شکایت انتخاباتی که به اساس ماده 52 قانون انتخابات ایجاد شده و یک کمیسیون مستقل است که ما هیچ نوع ارتباطی با اون نداریم غیر از ارتباط کاری که باید بر ما کسایی که و البته دیدن و مشاهده کردن و اسنادشون را چک کردن و بررسی کردن و بالاخره نامه از ور برای کمیسیون مستقل انتخابات روان کردن. بنان ما به نمایندگی از کمیسیون چیز گفته نمیتونم، ممکن از خود اسناد و شواهد داشته باشه که چند نفری که البته از لیست ریاست جمهوری و همچنان از شورای ولایتی نامه از ور خط زدن و کشیدن. و در رابطه با شفافیت هم صحبت کرده بودن، ببینن شفافیت چون از نامش پیداست ما سر تعریف ازی صحبت نمیکنم، ولی پروسیجر که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر شفافیت انتخابات داره بسیار واضح و روشن است. با این معنا که نسبت به سال 2004 که ما انتخابات البته ریاست جمهوری داشتیم، این بار تصمیم گرفتیم که زمان که مردم پای صندوق ها میره و بالاخره رای میتن، در مجموع بعد از انتخابات یعنی بعد از رای بالاخره تمام صندوق ها پیش روی ناظرین ملی و بین المللی، مطبوعات، نماینده های کاندیدا و نماینده های احزاب سیاسی شمرده میشه و دفعتا در محل ای کار صورت میگیره، که البته یک موضوع بسیار مهم است که نه تنها از طرف خود افغان ها مورد تایید صورت خود گرفته بلکه از طرف جامعه جهانی هم البته تایید میشه، بخاطر که یک استاندارد بین المللی است. زمانی که پیش روی ناظرین و مطبوعات رای مردم شمار شود و نتیجه از او در 5 کپی ترتیب میشه، یک کپی از او در خود محل نصب میشه که کدام یکی از کاندیدا چقدر رای برده، کپی دیگه از او در خود باکس گذاشته میشه و کپی سومیش به طرف ناظرین ملی و بین المللی داده میشه، کپی چهارمش از خود محل به دفتر که مرکز است به او انتقال داده میشه و از اونجا به طرف ولایت که دفتر ولایتی است، از اونجا همیتو سلسله وار بالاخره به دفتر مرکزی میرسه. فکر میکنم این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که ما به خاطر شفاف بودن انتخابات آینده که در پیش روی داریم سهم میگذره، و همچنان در نظر است که در حدود 250,000 ناظرین ملی و بین المللی و همچنان اعضایی که در افغانستان فعلا است، در حدود 109 حزب در وزارت عدلیه کشور فعلا ثبت و رجستر است. اکثر ای اعضاب البته با کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه میکنه و اعتبارنامه اخذ میکنه و میخوان که از انتخابات آینده نظارت داشته باشن. ده انتخاباتی شکایت کمیسیون چه ده 253 ماده پا اساس بند البته رمسته شویده، ده 15 غلی لری چه پده برخه که پخواه هم خبری شویده. زباده غرور تا واضح پا دو کلمو که وایمه چه ده یخ پلوه کمیسیون ده 15 غلی ده ملگور ملتون لخواه معرفی شویده، بحرینیان ده یو غلی دست ستر محکمې لوري ورپېژندل شوې یو هم د بشر د حقوقو سازمان لري. دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی په نوم د انتخاباتي شکایتو کمیسیون. د دوی دفتر جدا ده. دوی په اوس په ټولو ولایتو کې خپل څانګه لري، خپل کارکونکي لري، ځانته بودیجه لري. البته هیڅ نو اثر یې زموږ د لاس لاندې نه ده او دوی خپل په توګه کار کوي. او حتی کومې تخطیانې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکونکو لوري تر سره کیږي هغوی ته هم دوی رسیدګي کوي او د خلکو شکایت دوی اوري. نو فقط د غرور ته باید وایم چې څوک چې ستل شوی دی د لسخه او یا هم څوک چې دوام طبیعت لري د کمیسیون څېړي او د کمیسیون په حق له پریکړه کړي او پریکړه به پرتونکي کې هم دی وکړي.
بله تشکر میکنیم از شما. خانم رحیمی، شما در مورد امین نگرانی را که شنوندای ما دارن، نگرانی از یا تا چه حد جدی است و تا چه حد میتونه که در پروسه انتخابات تاثیرگذار باشه؟
تشکر میکنم از شما. یک چیز میخواستم بخوایم بگویم خیلی سریع و اومی است که اگر بسته و روسط مثلا عزیزایی که زنگ میزنم اومد نظر بگیریم، خب اکثریت کسایی را که صحبت کردن از جاهای مختلف حتی از کشورهای مختلف، وقتی ما عمیق نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که مردم واقعا نگران هستند از جریان برگزاری شفاف به صورت شفاف در انتخابات ریاست جمهوری امسال. متاسفانه بسیاری از اتفاقاتی که میفته، بسیاری از کارهایی که میشه، خود سیستمی که ایجاد شده متاسفانه شفاف نیست در بسیاری از جاها. ما یک میکانیزم درست نداریم برای کارهای خود، بنان همه چیز مثلا سردرگم کار میکنیم. طبیعتا وقتی که پیشم میشه ما کسای دیگرم مقصر میدانیم. در رابطه با مردم که چی فکر میکنم، مردم پیشرم که قبلا براتون عرض کردم، از اعتمادی که باید دولت ایجاد میکرد بین مردم به خاطر برگزاری انتخاب